دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوې. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جون 13 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د تیرا کډوالو د شانګلې د کان کیندونکو او د پاکستان پر سیاسي او زاد راپورونو سربیره د خبرونې په دویمه نیمایي کې ځانګړي اونیس پروګرام روغتیا او درملنه اورېدل مهروي. خو تر هر څه وړاندې وار ورکو بشیر ګواښته چې د دې مهال خبر نه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د حکومتي جرګې په غوښتنه او د وعدو پوره کېدو تر ژمنتیا وروسته یې د شمالي وزیرستان پر ځمکې کېدونکې جلسه ځنډولې ده. پاکستاني چارواکي وایي خپلو سیمو ته د خیبر تیرا راجګل سیمې کډوالو بیا ستنېدل به د جون له 2 پیل شي. سبا افغانستان د هند سره تاریخي ټیسټ میچ پیلوي. د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په رزمک کې د اختر په درېیمه پلان شوې خپله جلسه یې ځنډولې ده. د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د جون په 12 مشال ریډیو ته وویل دا کار یې د حکومتي جرګې په غوښتنه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې وعده ورسره شوې چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي ټول غړي خوشي کېږي.
نور مزید چکم خبر دی مزید چکم مذاکرات دی زمگا پا دختر نفس لو بشتم جون بانده پا خبر کی کی گی.
محسن داوړ زیاته کړه امنیتي ادارو د دوی خوښه 50 ملاتړي نیولې دي. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خدای خود. اسلام آباد پولیسو مشر مشال ریډیو ته د دې پخلی کړه و چې هلته د پښتون ژغورنې غورځنګ 10 کسان نیولي او د ریاست ضد فعالیت کولو مقدمه یې پې درج کړې دي. په دوی کې اکثره یې د پوهنتونونو زده کوونکي دي. د قبل سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم چارواکي وایي پلان لري چې د خیبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شو خلکو ستنېدل به له اختر وروسته پیل کړي. د دې ادارې اسیسټنټ ډایرکټر عادل ظهور د جون په 12 مشال ریډیو ته وویل خواوشا 1100 رجسټر او نږدې 2000 غیر رجسټر کورنۍ به د جون له 2 څخه خپلو سیمو ته ستنېدل پیلوي. د هغه په خبره د خلکو سره به ځینې مرستې هم کیږي.
کم چې رجسٹرڈ متاثرین دی هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10,000 روپۍ او پسې په مت کې اے ټی ایم په ذریعه 25,000 روپۍ ملاویږي. د وہ پسې چې کم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاویږي. چې کم ان رجسٹرڈ خاندانونه دي هغوی ته به صرف چې کم د پسې چې کم آر ایف ایف پرچه دی هغه به ورته ملاو شي. انشاءالله دې علاقو کې به زر تر زره دا سروے هم شروع شي.
بلخوا د تیراکو کې خېلو کډوالو ویلي چې حکومت د ورسره په جګړو پوځي عملیاتو کې د ړنګو شو کورنو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي او خوراکي مواد د ورته ورکړي. د دې خلکو سندل تر هغه وروسته پیلېږي چې د پاکستان پوځ دغلته د خیبر څلور عملیاتو په کولو سره له وسلوالو د سیمې پاکي وګرځولې. د پاکستان پوځ وایي کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوه وروسته سفر ډیر ګټور و. د پوځ عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د جون په 12 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله او د امریکا ځواکونو له مشر جنرال جان نیکولسن سره یې په ملاقاتونو کې باجوه د ترهګرۍ پر ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال قمر جاوید باجوه سره په لیدنه کې ویلي چې د تیروتنو د پخوانیو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی او پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد عملي ګامونه واخلي. د یادونې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د هغه طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې حملې کوي خو اسلام آباد دا تورونه بې بنیاده بولي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبان باید په عمل کې وښیي چې ولسی خلکو ته زیان نه رسوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون د واړه اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د جګړې په مهال د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره په ټول توان هڅه کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال محمد رادمنش د وسلوالو طالبانو وروستیو بریدونو ته په اشاره د جون په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د افغان حکومت لخوا د اوربند له اعلان وروسته طالبان باید د ولسی خلکو ژوند ته ډیر پام وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې او طالبانو د اختر لومړۍ درې ورځې اوربند اعلان کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن به نن د هغو کسانو کره شمېره اعلانوي چې د ولسي جرګې ولسوالۍ او شوراګانو لپاره په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدېدو لپاره خپل نومونه او اسناد ثبت کړي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن کمیشنر سید حافظ الله هاشمي تېره شپه مشال ریډیو ته وویل ګڼ شمېر کسانو چې د دوی له دفترونو څخه معلوماتي بستې اخیستې دي هغه یې پوره کړي دي او بېرته یې ورته سپارلي. د نوموړو په وینا د نوماندانو شمېر د قناعت وړ دی، خو یوازې د ولسوالۍ او شوراګانو لپاره خزینه کاندیدانو شمیر کم دی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. ایرانی چارواکي وایي د یوې ترهګرې شبکې ویش غړي نیولی دی چې د روژې په میاشت کې د بریدونو پلان درلود. د ایران د استخباراتو وزارت په خپله ویبپاڼه په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دې ډلې په تهران او نورو لویو ښارونو کې د ترهګریو عملیاتو پلان جوړ کړی و. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریش راتلونکې اونۍ روس ته ځي. ټاکل شوی چې نوموړی به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي او دغلته به د فوټبال د نړیوال کپ یوه سیالي هم وګوري. ګوتریش به روس ته د دې دو ورځني سفر په ترڅ کې په مسکو کې په یو څیړنیز مرکز کې وینا هم کوي. د فوټبال د 2013 کال نړیوال کپ سیالۍ سبا یعنی د جون په 12 د روس په سرخر مسکو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د سعودي عرب او کوربه هیواد روس ترمنځ ده. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپله لومړۍ ټیسټ لوبه د جون په 14 د هند په وړاندې کوي. دا 15 ورځنۍ لوبه د کوربه هیواد په بنګلور کې کیږي. افغانستان تیر کال د کرکټ له نړیوال شورا څخه د ټیسټ لوبو کولو حیثیت خپل کړ او دا لومړی ځل دی چې نړیواله 15 ورځنۍ لوبه کوي.
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. پروانه خبرونه کې په دغه راپورونو تفصیل واوري. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي له حکومتي جرګې سره تر خبرو وروسته د رزمک راتلونکې جلسه ځنډولې ده. دا چی په بدل کې به حکومت څور سره کوي د غورځنګ یو مشر وایي.
زموږ ملګري چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوي دي دا ټول وزراته دي.
پاکستاني چارواکي وایي چې د خبرې ایجنسۍ د تیرا راجګل سیمې به کور کړسې به خلک به د جون له 22 نیټې څخه خپل سیمه ته ستنېدل پیل کړي، خو ځايي خلک د معاوضه غوښتنه کوي.
یو قروت لکونو روپنه جوړیږي کنه. ایران شوی تب بارو کې لګېدلی تخاړونو ایران کړی.
د کارګرانو نړیوال سازمان وایي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کویلې په قانونو کې د 80% کان کیندونکو تعلق له شانګلي ضلع سره دی چې د غربت له وجې دې سخت کار ته مخه کړې ده. د دې ضلع یو مدني فعال وایي
کال کې تقریبا د 300 خلک چې هغه به د امنیت کې وفات کیږي.
او زروانی خبرونه په دویمه نیمایي کې ځانګړي 19 پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهروي چې دا ځل په اختر کې د خوراک احتیاطي تدابیر ته ځانګړي شوی دی.
د اختر په ورځ کوشش وکړو چې د سحر د سباناري نه پس ټول ورځ ساده او بو یا د نوجاتو په جوس باندې تیر کړو.
په روان خبرونه کې د پاکستان سیاسي او ذاته هم کتنه شوی ده. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو نه وایز د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او اوس راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، پښتون ژغورنې غورځنګ وای چې د پاکستان حکومتي جرګې باور ورکړی دی چې نیول سوي غړي به خوشی کړل سي. دوی وای په بدل کې دوی د رزمک جلسه ځنډولې ده. دا له هغه وروسته ده چې تیر ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومتي جرګې ترمنځ په ناسته کې خبرې اترې وسوې. تاسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نیول سوو کسانو له درجسو مقدمو سره به څه کیږي؟ په دې اړه نور تفصیل بوریوال کاکړ په دې راپور کې راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د حکومتي جرګې په خواست یا د اختر په درېمه د شمالي وزیرستان په رزمکې کېدونکې جلسه فلحاله ځنډولې ده. د یاد غورځنګ مخکښ محسن داوړ د سې شنبې په ماښام مشال رادیو ته وویل چې حکومتي جرګې ژمنه ورسره کړې ده چې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول سوي ټول غړي خوشی کوي.
دا موږ ملګری چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې نیول شوي دي، که په اسلام آباد کې نیول شوي دي، که په میرلی کې نیول شوي دي، دا ټول وزرات دي. نور مزید څه کوم خبرې دي؟ مزید څه کوم مذاکرات دي؟ زموږ په دفتر نه پس 22 جون باندې په پیښور کې کیږي.
محسن داوړ وویل پښتون ژغورنی غورزنګ د رزمک جلسه یوازې د لپاره ځنډولې ده چې نیول سوی ملګری یې خوشی کړل سي او اختر پر کور تیر کړي. خو پښتنه دا ده چې پر دې کسانو د ریاست ضد فعالیت پر تور ولاړې مقدمې درج کړل سوي دي، له هغوی سره به څه کېږي؟ محسن داوړ په دې اړه وویل په دې خبرو اترو کې شریک د حکومتي جرګې غړي اجمل خان وزیر له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې پخلی وکړ چې پښتون ژغورنی غورزنګ د خپلو ملګرو د خوشی کېدو د ژمنې په بدل کې د رزمک جلسه پر شا کړې ده. د پښتون ژغورنی غورزنګ پر دینی ولسو غړو د درج کړل سوو مقدمو نوعیت ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا حکومت به رښتیا هم هغوی خوشی کړي او کنه. اجمل خان وزیر وویل د دوی له حکومت سره خبرې سوي دي او هیله مند دي چې دا کسان به خوشی کړل سي.
څوک په اسلام آباد کې دي، څوک په وانه کې دي، څوک په کمزې کې چې کم نیول شوي دي، مختلف نوعیت کیسونه دي او مختلف حالات دي. په هغه کې مونږ انیشیټیو اخیستی دی، مونږ د حکومت سره خبرې شوي دي. انشاءالله تعالی مونږ په الله تعالی باندې مکمل یقین دی چې مونږ به پازیټیو طرف ته روان یو.
د پښتون ژغورنی غورزنګ د غوښتنو په اړه د غورزنګ د استازو او حکومتي جرګې ترمنځ د خبرو اترو لړۍ دوام لري. اجمل خان وزیر او محسن داوړ دواړو ویل چې د دوی ترمنځ به بل ناسته له اختر وروسته د جون میاشتې پر 22 نیټه په پېښور کې ترسره کیږي. پښتون ژغورنی غورزنګ په پاکستان کې د ماورای عدالت قتلونو او رکړل سو خلکو عدالت ته د وړاندې کولو او د پښتنو په سیمه کې د خلکو د ځان او مال د حفاظت یقیني کولو غوښتنه کوي.
کغواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري ها کسان چې د ویب سټ لاري د مشال رادیو خبرونه نسی اوریدلې یا ویب پاڼه نسی خلاصولې، نو هغه کولای شي چې په خپل موبایل کې د ځانګړي اپ لاري د مشال رادیو ټول خبرونه واوري. اپ سٹور کې تاسو آر اف ای آر ایل لیکلای شي، لا هغه ورسته په لاندې برخه کې بلته پښتو لیکلې وي، پر پښتو باندې کلیک وکړئ، هغه کښې کاږي او بیا د پاکستان پر برخې باندې کلیک وکړئ، نو مشال رادیو به تاسو ته راسي او بیا بل ځل ستاسو څخه دغه زحمت نه غواړي. همیشه به د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو مالته اوریدلای او لیدلای سي، او ورسره ویډیوګانې او تصویرونه به لیدلای سي. او اوس زو د خیبر پر لور. پاکستان چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د تیرا راجګل سیمې بې کوره کړل سوي خلک به د جون له 22 نیټې څخه خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، بلخوا ځایي خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته د سوو تاوانونو معاوضه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیرې راکوي.
قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي د خیبر د لرې پرتې تیرا راجګل سیمې د کډوالو ستنېدل به د وړوکي اختر نه وروسته پیل شي. چارواکي زیاتوي پوس په دې وروستیو کې د خیبر سلور عملیاتو په نتیجه کې راجګل سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځولې ده. هلته مهم زوینه په خپل ولکه کې اخیستې دي او پولیټیکل چارواکو ورته ویلي چې اوس د راجګل کډوال خپلې سیمې ته ستنېدي شي. اف ڈی ایم وایي سه د پاسه یو لسوا رجسٹر او خواوشا 2000 غیر رجسٹر کورنۍ به خپل کلو ته لیږي او د دوی د ستنېدو عمل به د جون د میاشتې په 22 نیټه پیل شي. په دغه اړه د اف ڈی ایم اسسټنټ ډایرکټر عادل ظهور پرون مشال ریډیو ته وویل
کوم چې رجسٹر متاثرین دي هغوی ته به انشاءالله د سیم په ذریعه 10000 روپۍ او پسې په مت کې اے ټی ایم په ذریعه 25000 روپۍ ملاویږي. د و پسې چې کوم شپږ میاشتې راشن دی هغه به هم دوی ته ملاویږي. چې کوم ان رجسٹرډ خاندانونه دي هغوی ته به صرف چې کوم د و پسې چې کوم آر ایف ایف پرچه دی هغه به ورته ملاو شي. انشاءالله دې علاقو کې به زر تر زره دا سروې هم شروع شي.
د تیرا کوکی خیلو یو کډوال طالب جان افریدی وایي باید حکومت دوی ته ورپېخې ستونزې په پام کې ونیسي او هوارې کړي. دغه سیمې یو بل مشر برات خان اپریدی وایي د خپل سیمې په دفاع کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي او ډېر ځاني او مالی تاوانونه ورته رسیدلې دي. هغه زیاتوي د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي دوی د 2018 کال د جون په میاشت کې د خیبر سلورم په نوم د راجګل په غرونو کې د وسلوارو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي وو. دا ډېره لری پرتا او غریزه سیمه ده او د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګیدلې ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زمږه له مشال رادیو څخوري د کارګرانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د راپور لمخه د پاکستان په بیلابیل سیمو کې د کویلې په قانونو کې د 80% کان کیندونکو تعلق له شانګلي ضلع سره دی. بلخوا د شانګلي ضلع مدني فعالان وایي چې هر کال د دوی سیمو ته د کان کیندونکو په سلګونه مړي راوړل کیږي چې د قانونو په حادثاتي پیښو کې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه په دغه ضلع کې د هر اړخیز غربت شرح 80% ده. مجید بابر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د شانګلي ضلع سره تعلق لرونکي مدني فعال عباد الله خان وایي چې د یادې سیمې په سلګونو کسانو د کویلې په قانونو کې د کار کولو په وخت ژوند د لاسه ورکړی دی.
تقریبا دا په ویک کې یو واقع ضرور کیږي، مطلب مسلسل بیک ټو بیک کال کې تقریبا دا 300 خلک چې دغه د ګرمۍ کې وفات کیږي. تقریبا 80% خلک چې په پاکستان کې کول مینو کې کار کوي د کویلې په ګرمۍ کې نه بعد شانګلي سره تعلق لري او دې غټه وجه دا ده چې دلته ډېر انتهایی غربت دی، د روزګار
په یاد ضلع کې دا مهال د وجلې شوو او معذورو کانکوندونکو تفصیل جمع کوونکی مدني فعال علي باش خان وایي چې په عمومي توګه د ټولې ضلع خو په خاصه توګه د تحصیل الپوری د سلورو یونین کونسلو لکه پیر آباد ډیری کوسکنا اولپوری تقریبا هر کور د یو نه یو غمی دي سره مخ شوه.
دغه یونین کونسل کې په هر دریم کور کې مړ شوه دی د کویلې، او په هر دریم کور کې د کویلې د سینې مریض په کور کې پروت دی. د هر دریم کور کې سپاینل کارډ انجری چې وته شوه دا هغه مفلوج دی. یو مسله بل هم د موږ سره کېږي، هغه دا چې مړ هو مړ هو شو او دلته کې چې کم انجر شوی دی هغه چې سپاینل کارډ انجری دا ورته شوی دا یا ورته نور څه هډوکي مات شوی دی هغه چې په کم حال باندې په کور کې پروت دی نو هغه ډیر زیات بدبختی او ډیر زیات بدنصیبه حالات کې هغه پروت دی.
په 2014 کال کې د چیراړ په یو کان کې مزدور شوی د دوو بچو پلار 28 کلن حسین علی نه مې وپوښتل چې شانګله کې دا سرګند خبره ده چې د کویلې په قانونو کې کار کول خطرناک دي، نو بیا ولې دغه خلک دا کار کوي؟ نو موړی وای
دا یو پسمنده هغه ده، او په دې کې داسې روزګار نشته، نو په دې وجه باندې خلک د کولې مزدورۍ لري. په ما باندې د غره داسې یو کانه را پرېوتو او په دې ملا ولم هغې سره په ټیم سره زما خو کاسې خو چې دا په کان دننه کې تقریبا د 16 عمر کې زه
یو بل کانکندون کې حفیظ الله وای چې پلار او رور می هم په قانونو کې وجلې شوې دي. ما هم د 14 کالو په عمر کې دا کار پیل کړ، خو اوس می مور نه پریږدي.
مور راته دا وایي چې لکه تاسو به دلته ځانه مزدوري چارې کوئ او رخکته به نه ځئ مزدورۍ له. نو اوس څه به کوو اخر؟ اوس مور مې داسې حالات لتلې ده چې لکه بالکل لیوانۍ حالات لتلې ده. اورې ورور زمونږ داسې ورور لاړو لکه چې ډېر په کچې عمر کې 22 به هم څه عمر دی که نه. سې سوچ وکړه د 22 ماشوم سوچ وکړه لکه ماشوم بچی له.
خو بل خوا د شانګلې اډیشنل ډیپټي کمشنر طارق محمود وایي چې روانه میاشت کې د پاکستان بیلابیلو سیمونه د 2500 کانکون دونکو مړی شانګلی ته راغلی دي او تقریبا هر کال دا تناسب د 150 تر 200 پورې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې یو این ډی پی د 2015 کال د غربت د شری پاړه راپور کې راغلی چې شانګله دله کې 80% ولس د هر اړخیز غربت سره مخ دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
زموږ غله مشال رادیو خاوري. اوس زو د پاکستان د سیاسي حالاتو پر لور. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف وکیل د دوشنبه په ورځ له مقدمې لاس واخیستی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د مسلم لیگ نواز ریل دا شکایت بې ځایه نه دی چې ګواکې دوی د یوې ارادې له مخې په نشه شوي دي. کارپوهان د دې خبرې دلیل دا وړاندې کوي چې مقدمې د نور سیاسي مشرانو پر ضد هم سته، خو زیاته پاملرنه یوازې د نواز شریف پر ضد روان مقدمو ته ده. که رښتیا داسې وي نو دا به په هیواد کې د جمهوریت پر راتلونکي څه اغیز ولري او کنه؟ په دې اړه تفصیل د بوریوال کاکړ په دې راپور کې واوري.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي داسې حالت جوړ کړل شوی دی چې په عدالت کې د ځان د دفاع کولو حق هم ورڅخه واخیستل شي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې ده چې د پاکستان په احتساب عدالت کې د هغه دفاع کوونکي وکیل خواجه حارس د دوشنبه په ورځ له خپلې دندې لاس واخیست. هغه ویل تر دومره فشار لاندې کار نسی کولای چې د شنبه یعنی رخصتۍ په ورځ بلا هم عدالت ته ورځي. نواز شریف او د هغه د ګوند مخکشان وای مقدمې د نورو سیاستوالانو پر ضد هم سته، خو دوی د یو پلان له مخې په نشه شوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان هم د نواز شریف او د هغه د ګوند د مخکشانو د اندېښنې او شکایتونه بې ځای نه بولي. د پاکستان پر سیاست نظر لرونکی ډاکټر اعجاز خټک وای په ملک کې اوس ډیر خلک داسې ګڼي چې ګواکې د مسلم لیگ نون د بیا واک تر رسیدو د مخنیوي هڅې روانې دي.
داسې ښکار کېږي او کافی دا عام پرسپشن دی چې عدالت د ټولو د پاکستان کې کم طاقتور کلاس دی چې کم فیصلې کوونکي خلک دي هغه بشمول عدالت ایدا فیصله کړی دا چې نواز شریف به بیا یا پی ایم ایل ان به حکومت ته نه پرېږدو.
ډاکټر اعجاز خټک وویل د عمران خان په ګډون د نواز شریف پر نورو مخالفینو هم د غلا ترڅنګ یو شمیر نورو مقدمې درج دي، خو هغوی ته د نواز شریف د مقدمو په څیر پاملرنه نه کېدل رښتیا هم پوښتنې راپورته کوي. د سیاسي چارو بل کارپوه طلعت مسعود هم دا خبره تاییدوي چې د نواز شریف پر ضد مقدمې داسې نه دي روانې لکه څنګه چې په کار وي.
سارا ټلویژن وغیرہ جو ہیں
په ټی وی چینلونو او نور څه کې هم د عدالت په څیر خبرې روانې دي. نو لدې ښکاری چې د نواز شریف پر ضد یو تعصب دی او د هغه د بدنامول لپاره یو کمپاین دی. دا ضروری ده چې د نواز شریف پر ضد د مقدمه وچلول شي، خو یوازې د هغه پر ضد نه بلکې د ټولو پر ضد وچلول شي او داسې دی وچلول شي چې رښتیا هم به طرف ښکار شي.
ډاکټر اعجاز خټک وویل ضروری نه ده چې د جمهوریت ضد هڅې دی بریالی سي، خو که بریالی سوي نو د ده په وینا دا به شي نه وي.
دا سلګي چې د الیکشن کې څنګه پلان دی څنګه کولا کامیاب شي او د خپل مرزي ریزلټ راوستي شو، نو دې مطلب دی چې پاکستان کې یو کنټرول جمهوریت چې کوم خبره کړه هغه مضبوط شي. کنټرول جمهوریت صرف جمهوریت وي، کنټرول او ان کنټرول خبرې ته جمهوریت نشي ویلی. نه نیمګړی جمهوریت نیم نه وي، جمهوریت وي نو خلکو حکومت وي، چې خلکو حکومت دی نو جمهوریت نه وي.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د تیر کال د جولای پر 28مه لومړی له وزیر اعظم نه اهل وګرځاو او بیا یې د دې لپاره هم نه اهل وګرځاو چې د خپل ګوند مشري وکړي، او اوس یې پر ضد په احتساب عدالت کې درې نورې مقدمې روانې دي. د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار څو ځله په ډاګه کړی دی چې دی د نواز شریف پر ضد مقدمې د چا په فشار نه بلکې له آئین سره سمې پر مخ وړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو خاوري. د روان کال د جولای پر 15مه د ترسره کیدونکو ټاکنو لپاره د پاکستان د نورو برخو په څیر په کراچي کې هم انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي. شننکي وایي نږدې درې لسیزې وروسته دا لومړی ځل دی چې د پاکستان مرکزي لوی او واړه ګوندونه د کراچي په انتخاباتو کې دلچسپي ښیي. دا چې سږ کال په دې ښار کې په انتخاباتو کې د لوی ګوندونو دلچسپي ولې زیاته ده، په دې اړه ظفر خان راپور راکوي.
د 2013 کال راهسې په کراچۍ کې د رینجرز وک لخوا روان اپریشن پترس کې یو لور ته د ایم کیو ایم ګوند مرکز 90 وتړل شو، نه بلې خوا ته دغه ګوند په څو برخو تقسیم شو. د کراچۍ ښار چې د اوږدې مودې راهسې بترې ایم کیو ایم سیټونه ګټل، د دغه ګوند د کمزوري کېدو وروسته نور ګوندونه سکل په کراچۍ کې د انتخاباتو په هلو ځلو کې زیاته دلچسپي ښیي. کراچۍ د قومي اسمبلۍ لپاره 21 او د سند اسمبلۍ لپاره 44 چوکۍ یا سیټونه لري. دا ځل له کراچۍ بلاول بټو زرداری او پرویز مشرب هم د راتلونکو ټاکنو لپاره کاندیدان دي. د سیاسي چارو کارپور ډاکټر توصیف احمد خان وای د 2013 په ټاکنو کې په کراچۍ کې تر ټولو زیات وټونه ایم کیو ایم او په دویمه درجه کې تحریک انصاف اخیستي وو. خو دا ځل داسې ښکاري چې د کراچۍ وټونه به د دوو نه بلکې د ډیرو پارټو ترمنځ وویشل شي. په کراچۍ کې به دا ځل حالت بدل وي. مخکې زیاتره وخت ټاکنی به د ایم کیو ایم وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې وې. اوس ایم کیو ایم تقسیم شو او د هغې ځای د پاکستان پوځي اسټابلیشمنټ ونیولو. ډاکټر توصیف د نهې پر ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې پوځي اسټابلیشمنټ هم هڅه کوي چې د ځینو ګوندونو اتحاد جوړ کړي او په دې توګه له کراچۍ د دوی سره نږدې اړیکه لرونکي خلک اسمبلیو ته ورسوي. د ډاکټر توصیف په خبره دا ځل د کراچۍ په سیټونو کې پیپلز ګوند، تحریک انصاف، مسلم لیگ نون او متحد مجلس سی عمل خپل برخه جوړولی شي. په کراچۍ کې مشت لیکوال او خبریال علي ارقم وای د 1983 کال را وروستو د لومړی ځل لې چې په کراچۍ کې د انتخاباتو لپاره ماحول بدل دی. علي ارقم د ایم کیو ایم د تقسیمېدو ترڅنګ په کراچۍ کې ترسره شوې نوې حلقه بندۍ د دې بدلون لامل ګڼي.
کراچۍ کې حلقه بندۍ چې کوم نوې شی ده، هغه مختلفه ده تیرې حلقه بندۍ نه چې کوم تیرې حلقه بندۍ چې د مشرف په زمانه کې شی نه ټول ایم کیو ایم په حق شی و. اوس نوې حلقه بندۍ چې کوم شی ده، هغه نسبتا مخکې مقابله کې دا سیده چې نور پارټیان ته پکې سو مواقع شته.
خو ډاکټر توصیف بیا وایي په کراچۍ کې د ایم کیو ایم د کمزوري کېدو ترڅنګ نور بدلونونه هم راغلي دي. د 2008 کال را وروستو د پښتونخوا له قبایلي سیمو د اپریشنونو او بدامنۍ له وجې ګڼ شمېر پښتانه کراچۍ ته کډه شوي دي. اوس د آبادۍ له پلوه د کراچۍ حالت بدل شوی دی. په کراچۍ کې اوس د سندیانو، سرایکینو او پښتنو شمېر ډېر زیات شوی دی. د نوموړي په خبره د کراچۍ د پښتنو په سیمو کې د عوامي نېشنل ګوند، تحریک انصاف او ځینې نور ګوندونه په اکثریت کې دي. همداراز په سندۍ او بلوچۍ ژبه ویونکو سیمو کې پیپلز پارټۍ او د سرایکۍ او پنجابۍ ژبه ویونکو په سیمو کې مسلم لیگ نون اکثریت لري. د هغه په خبره که د ایم کیو ایم څخه په بېلابېلو برخو کې تقسیمې شوې ډلې را یوځای شي، نو بیا ایم کیو ایم پاکستان او اتحادیانې هم کولی شي چې له کراچۍ څخه د پام وړ سیټونه وګټي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
از مرغ لمشال ریڈیو سخ آوری. پاکستان د کرکټ په شل اوریز لوبه کې سکاټلند ته ماتې ورکړې ده. پاکستان کوربا هیواد سکاټلند ته د 204 منډو هدف ورکړې وو، کوم چې هغوی پوره نه کړای سوای. بل لوبه سبا تر سره کیږي. بوریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا په لومړۍ شل اوریز لوبه کې سکاټلند ته په 48 منډو ماتې ورکړه. په ایډینبرګ کې ترسره شوې دې لوبه کې پاکستان تر پچی ګټلو وروسته لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په سر 204 منډې وکړې. کپتان سرفراز احمد 9 اتیا، شعیب ملک 53 او فخر زمان 21 منډې جوړې کړې. په جواب کې د سکاټلند لوبډلې په زړه پورې لوبه پیل کړه، خو وروسته یې هماغسې لوبه ونه کړای سوای لکه څنګه چې د 204 منډو هدف ترلاسه کولو لپاره پکار وو. د سکاټلند لوبډلې په شلو ورونو کې د شپږو لوبغاړو په سر یوازې 165 منډې جوړې کړای سوې. د پاکستان لخوا شاداب خان او حسن علي 22 وکټونه واخیستل، خو محمد امیر او محمد نواز بیا یوازې د یو وکټ په اخیستلو کې بریالي سو. د پاکستان او سکاټلند ترمنځ به دویمه شل اوریز لوبه نن ترسره کیږي. د دې لوبډلو ترمنځ په 2009 کال کې لومړۍ شل اوریز لوبه ترسره شوې وه چې پاکستان ګټلې وه.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
از موږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس د سهار لس نیمې بجې سوي دي. بشیر ګواښ په د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ د جون په 12مه مشال ریډیو ټول پر ازمک کې د اختر په دریمه پلان شوی خپل جلسه یې ځنډولې ده. دغه په وینا دا کاری د حکومتي جرګې په غوښتنه کړل او د دوی سره واده شوی چې د دې په بدل کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی ټول غړي خوشی کیږي. د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم د اسسټنٹ ڈائریکٹر عادل ظہور په وینا پلان لري چې د خبر د تیرا راجګل سیمې څخه د جګړو پوځي عملیاتو له وجې به کور شوی خلک د جون په 2 بیرته خپل کورونو ته ستنېدل پیل شي. هغه د جون په 12مه مشال ریډیو ته چې خوښ شي ول سره رجسٹر او نږدې 2000 غیر رجسٹر کورونه بستنېږي. د پاکستان فوز پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې کابل ته د مشر جنرال قمر جاوید باجوه وروستی سفر ډیر ګټور و. د خبر پانه تر مخه جنرال باجوه د تیرې سه‌شنبې پر ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله او د امریکایي ځواکونو له مشر جنرال جان نیکولسن سره په ملاقاتونو کې د ترګرې په ضد جګړه او د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه خبرې کړې. په خبر پانه کې دا هم راغلی چې جنرال باجوه ویلي پر ډیورنډ کرښه د دوی لخوا اغزن تار لګول د دواړو خواوو د خلکو نه بلکې د وسوالو د مخنیوي لپاره دی. په همدې حال کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دفتر پرون په یو خبر پانه کې ویلي چې جنرال قمر باجوه ته ویل چې د تیروتنو د پخوانیو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی او پاکستان باید د ترګرۍ په ضد عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په راتلونکو عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو د کاغذونو ارزونه یې پیل کړې ده. د کمیشن په دغه بیان کې ویلي چې دا کار به د جون تر 14 دوام وکړي. پاکستان کې ټاکنې د جولای په 15 کېږي او د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړنی ټیسټ لوبه سبا یعنی د جون په 14 د هند په وړاندې کوي. دا 15 ورځنۍ لوبه د کوربه هیواد په بنګلور کې کېږي.
دا مهم خبرونه لندیز مول مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر ګواش وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونه روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنې خبرونه کې دا ځل په اختر کې د خوراک پر احتیاطي تدابیر او ورسره د ماشومانو د لوبو پر وسلو باندې بحث شوی. دا خبرونه تاسو د دوشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. نن یې په تکراری بڼه درته خبرو. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
روختیا او درملنه
روختیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو. نن په خبرونه کې د اختر په ورځو کې په خوړو کې د احتیاط او د ښه صحت ساتلو پاړه مشورې درکو. ورسره پر یوې بلې موضوع هم غږیږو. روختیا پالان وایي چې ماشومان له کورنۍ، ښوونځي او چاپیریال څخه زده کړه کوي او دا ټول شیان پر ذهن، روان یا نفسیات او شخصیت اغیز لري. نن بواوري چې د اختر په ورځو کې ماشومان ته پیسې ورکول یا پلاستیکي وسلې اخیستل او د هغوی پر رواني حالت او راتلونکي شخصیت څه اغیز لرلی شي. همدارنګه ځینې ماشومان داسې ویډیو ګیمونه کوي چې پکې جنگ وي او تاوتریخوالی وي. دا ډول ګیمونه پر هغوی څه اثر لري؟ ماشومان کومې لوبې او یا ویډیو ګیمونه باید وکړي او څه ډول د لوبو شیان ورته ورکول پکار دي؟ دا نور پښتنې په نننۍ خبرونه کې له ډاکټر محمد عرفان الله سره سیډو چې نفسیاتو متخصص در د روان شناستی او په پیښور کې د بډبیری له ثانی سره نګری په شهید غړې کې د اسماعیل اگین په نوم روغتونی هسپتال لري. هلته ورتل شي او مشوره تر غوښته شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
مننه پامیر صاحب.
ما غوښتل چې په دې اختر باندې لګیلندې خبرې وکړو چې په اختر کې په صحت ته څنګه خیال ساتل پکار دي، په څه طریقه باندې باید خواړه وشي او ځکه هغه سایکل بدل شي د روژې کنه د پښلمی او د ماخامی برته عادي حالت ته راشي. نو څنګه وکړو او دا مبارکۍ ته چې خلک زی په دې باندې بلندې وکړو بیا به د ماشوم او د وسلو استعمال ته لاړ شو؟
ډیر مننه پامیر صاحب مخکې له دې چې دا خبر وکړو نو ډیر افسوس کېږي د افغانستان په نننو واقعاتو باندې او د زړه درد مو ورسره راځي شو
صحیح
الله دې ته مغفرت نصیب کړي
امين
همدغه علت مونږ چې دا کومه خبرې کوو پامیر صاحب چې ماشومانو ته به وسلو ورکو یا نه به ورکو یا د لوبو وسلې به ورکو که نه به ورکو دغه خبرې باندې په تفصیل خبره کوو اوس د روژې محترمه مبارکه میاشت اختتام ته رسېدلې ده مونږ یو عادت د یولسو کالو چې هغه بدل کړی وو او د نوي معمولاتو سره عادت شو زموږ بدن نظام نو څلور پنځه ورځې پس هغه به واپس مونږ هغه زور ماحولاتو ته بوځو هغه ماحول به بیا ورته پرو نو دې کې مونږ ته احتیاط پکار دی لکه د خوراک ټیمونه بدل شول د خوراک ټیمونه سره اخراج یا د فضلجات یا د حاجتونو چې کوم ټیمونه دا هم بدلېږي
بالکل
نو باید خلک دا هم نظر کې وساتي بالخصوص چې کوم زموږ خویندې دي یا غرونه خویندې چې خپل موټر نه لري او سفر کوي نه ته زیدا شنم ورځ دوه درې نظر کې وي اده چې روژه کې اکثر دایمو کوشش دا کوي چې خلکو ته موږ بار بار چې کم خوراکو کې خو عموماً دی وزن زیات کړی وي
ها بالکل
او خوراکونه دې او شربتونه دې روس کې هغه د وزن په بدن کې چې کم حراري ضرورت یې هغه دغه نه زیات دي ماشي
ها
او اکلم دا چې وزن کم شي خو موږ څنګه هغه د روژې اصول یا د طب اصول په نظر کې ونه ساتو عموما زموږ خلک په دې کې وزن زیات کی نو د اختر ورځو کې چې کله بیا موږ اختر مبارک وو ته ځنو بیا موږ د درېغه خوراک کوو او چونکه حراره یا کیلوریز په بدن کې زیاتې ورسره زموږ د پښتنو عادتونه دي چې د چاو سره میلمه ته موږ خواږه یا شیرینه ایږدو بیان ورکو نو هغه هم خورو او د هغې لته په بدن کې چې کوم دی چربیانې فیټس او بلا ضرورت چې کوم توانایي پیدا کېږي هغه زیاته وي چې هغه د چربیانو او وازګو په صورت کې جمع کېږي او بېځایه تنده هم لګېږي چونکې خلک د یو کور نه بل کرته یا د یو کلي نه بل کلي ته ځي نو په لاره باندې ته خولې هم وځي هغه د سلف ټوک د ور وهنې او د جل وهنې خطرې هم کېدای شي دغه سي پامیر زموږ په وطن کې یو بل عادت دی د اختر کې چې اکثر د هګۍ د اوی شوي او شنه سره رنګونه یې ورکړي د ماشومان لارو کوڅو کې ناست وي او خوري یې مو ځنګلي یو قسم لوبه ده نو دا چې ډېر زیات پروټین په دې کې دي نو موږ دا نه چنده ورکوي خو لکه ماشومانو ته چونکه موسم هم ګرم دی نو د یو یا دوه زیات دا په دغه صورت کې ورکول نه دی پکار
ښه
او دغه چې د اختر په ورځ کوشش وکړو او کوچ د سحر د سباناري نه پس موږ ټول ورځ کوشش وکړو چې ساده او بو یا د میوجاتو په جوس باندې تیر کړو د انرژي ډرینکونو نه د سربن بوتلونو نه او د غټو ډبو کې بند شربتونو نه ډډه وکړو او خپل مناسبه په بودایي د خلکو ته ساده صفا ستره او یخې اوبه وړاندې کړو
صحیح
او که ډېر زیات محترم احترام ورته کړو نو بیا موږ کولی شو چې مالګه او لیمبو ورسره یو ځای کړو او هغه اوبه مېلمنو ته ورکړو او مېلمانه هم په دې خوشحال شي او قربانه هم ځان ته دا سرونه ګڼي چې هغه دې باندې به زموږ عزت کم شي یا به موږ کم نظر ښکاره شو ځکه چې زموږ صحت اول دی دغه پامیر صاحب تاسو دام کتلی دي چې په دې اخترونو کې زموږ افغانان یا پښتانه چې کوم ورونه دي د دې د خوش کومو وجاتو استعمال هم کوي اوس چې موسم ګرم دی نو هغه منطق کې لکه د ننګرهار شو خوست شو پرې خور شو چې کوم ځای کې درجه حالت په سلو وخت نه بره نو کوشش دلته پکار دی چې موږ د خوش کومو وجاتو نه ډډه وکړو او مېلمه خپل خپل ځان لپاره تازه میوې وړاندې کو خپل استعمال
سمه ده وس دی بل موضوع ترازو ډاکټر صاحب دا خو احتیاطي تدابیر شو پر روژه کې څنګه خیال ساتل پکار دی اوله پښتنه چې تاسو نه کوم نن هغه دا چې ماشوم ته پیسې ورکول ښه کار دی دا د اختر پر ورځ کې
پامیر صاحب دا یو ډیر ناوړی او بد کار دی
صحیح
د مینې د اظهار نور هم ډېرې طریقې شته ماشوم ته باید صرف خپل پلار مور یا تره دا خلک پیسې ورکړي او هغه صورت کې ورکړي چې دا ماشوم د دې اصراف یا صرف کېدل د دې د نظر لاندې وکړي لکه زه د دې هم مخالفت کوم که ماما خپل خوروي ته پیسې ورکړي اگر جب ماما بعد بل تکلیفی نو اگر دادا ماشوم باندے نظر نوی چیزے ماشوم پر اگر پیسو سو اکرل البته مور پلار پر دا کولیشی اگر جب ماشوم با دا دنیا معاملات ہم دا کی اگر با دا پلورلو او دا پیسو پا وقت او قدر قیمت باندے من پوئیگی او پیولم لازم دی لابد اللہ حضر مونگ دا فکر دے جب پاکتر مونگ مونگ چرتا لات شو پامیر صاحب پور کی ملنا سما پامیر صاحب بچے میں خطر سے مزہ آ رہا تھا 100 روپے یا 100 روپے ورکما
او اکثر اور تو پیسے
ورکما او تو فخر محسوس ہوا او غدا کور خلا کمپنی کا نظر خوشحال سی چہرہ ڈاکٹر صاحب زمین کا بچی تھا یا لمسی تھا جو کا دینا پیسے ورکی مدا جو ناور کار دے پامیر صاحب دے نے بعد منگا ڈڑو کو مور پلار شمال پا دید فیل کی چه ده چه سا خدا سی تمام نکی او لویان چه کم پا دی خبر یا پا گرسی نو باید آگ دیزن ده او که چه نگه ماشومانو تا پیسی نوار کو
سی
ملت ده غده چه ده پیسی کلم اگه ماشوم تاور کو پا مرسید نو ده یو خوب آگه بانده بلا ضرورت ده خوراک شه ناخستهشی ده بدن ته ضرورت آغا صفحانه وی پاپڑ او دا کا سکه سم شنه واخلی ام چری واخلی یا کوم د یم ضرورت دا مختلف بو طلبان شربتونه سکی او بیا چې دا کوم نشي ان نور فضولیات بلکې دې کې مو دام خوښ لرو سوال کو د ټولې ټولنې نه چې ما شومان ته د شنو د پلورلو نه دکانداران هم ډډه وکي
او دکانداران باید ورته خرڅ نکړي
لوگی چاہیے تھا نسوار ورنہ کی آئی تھا سگریٹ ورنہ کی آئی تھا دادا لوگ پکے تماچے ورنہ کی اور دکاندار چونکہ دے معاشرے اور ذمہ دار گڑے دے اور ہم دا ذمہ دا معاشرے پر اختیا کے اور پر مختق کے خپل کرداروں نے وہی دا کردار منگا پھر جب ستائی اگر معصوم تو جائے تو مقابل کی تازہ میں وجات ور کی کتاب ورتور کی قلم ورتور کی یا دغه فشنه چې هغه نه د ریاضه سبقونه زده کړي دي یا نور ساینسي مهمات زده کړي نو دا به د دکاندار په سره سره په معاشره باندې مغت احسان دي
صحیح ډاکټر صاحب تاسو دا د معاشره کې د دکاندار د کردار په اړه باندې خبرې وکړي شاکر بیٹنی لیکلي دی وي د پلاستیکي وسلو په باره کې ما پرون وي د ته جوړي د افار لکی مروت کې وسی وي د سچو غلام محمد سره ولیدل و انټرویو می ورنه واخیسته و یغه په دکاندارانو غږ وکړ چې پلاستیکی وسلې دي نه خرڅي نه دی راوړي او وی د موګه د لکی مروت له پولیسو مشر نه هم غوښتنه کړې ده چې په دې بندیز ولګوي دا څو کال کتا سو ګورې په مختلفو خارونو کې زنو فعالانو هم کمپینونه کړي ډاکټر صاحب د دې وسلو خلاف او ویل دي چې ماشومان ته دا پلاستیکی وسلې نه دي ورکول پکار دا پټاخي مټاخي نه دي خرڅول پکار یو وجه چې زور باندې پویګم هغه خدا ده چې دا پلاستیکی وسلې چې دي تمانچي و غیره دي کې ځنی چری چې پکې ماشوم سترګه بل خصوص نور بدن کې ور باندې خوګيږي او کنه خو د سترګې د سخت جوبلې دو او یا د بالکل اړندې دو ویره دا یا غوګ یا پوز ته د ننوتو ویره دا
د دې نه علاوه د پټاخي چې دی په دې کې د ماشوم د سوځېدو یا د ژوبلېدو حتی ډېر سخت شدید ژوبلېدو ویره هم موجوده وي. د روان یا د نفسیاتو له پلوه چې دا د ماشوم په صحت باندې څه اثر لري، د دې پوښتنه به زه له تاسو کوم. ډاکټر صاحب، خو زه اول د ټلیفون شمیرې خلکو ته اعلانوم چې دوی هم راته ټلیفونونه وکړي او ورباندې به ښه صحیح وغږیږو. سمه ده، خوښه مو ده.
بالکل، موږ خلکو نه تمه ده چې زموږ خبرې موږ سره شریکیم کی او بیا خپل ماشومان هغې ته چمتون کی، پای باندې نافذ هم کی.
ډاکټر صاحب، نو وسله یا د وسلو سره د پلاستیکي وسلو سره لوبې کول دا د ماشوم په شخصیت باندې، د ماشوم په روان باندې یا نفسیات باندې څه اثر لري؟
پامیر صاحب، د چاپیرسل هر شی دا انسان او بالخصوص د ماشوم په روان، دغه په دماغ باندې، دغه د زده کړې په معمولاتو باندې اثر انداز کیږي. الحمدلله موږ تاسو پښتانه یو، مسلمانان یو. د دې شاته علت دا دی چې زموږ مور پلار پښتانه دي، مسلمانان دي، او زمونږ دې کې کردار نشته پامیر صاحب چې ته پښتون یا مسلمان یې، زه پښتون یا مسلمان یم، بلکې مونږ د مور پلار نه او د چاپیرچل نه دا پښتو او اسلام زده کړی دی. کنی انسانان خو ټول یو شانتې پیدا کیږي او مختلف ماحولونه هغې ته مختلف چلونه ورښایي. اوس دې کې د معاشرې، د ټولنې، د مور بالخصوص، د پلار بالعموم، او د دکاندار، استاد، ډاکټر او د معاشرې د نورو غړو خپل کردارونه دي، او هغه د انسان شخصیت د مستقبل لپاره تیاروي. اوس که موږ ماشوم ته کیلونه ورکو، نو دا کیلونه موږ داسې ورکولی شو چې په دې کې د ریاضه کرتبونه، د جغرافیې نقشې، او دغسې نور دماغي لوبې ورکولی شو، نو د هغې فایده به دی چې دا ماشوم به په جغرافیه کې، په ریاضه کې، په ساینسي علومو کې دلچسپي واخلي او د ده توجه به مثبت طرف ته روانه شي. که د هغې مقابل کې موږ دې ماشوم ته د عادي لوبو شیان ورکو، لکه فوټبال ورکو، باسکټبال ورکو، ټینس ورکو، لامبوزنه طرف ته، د هغې چې کوم هغه دغه دي فرض کیا جانګي دي، جیکټ دي، لایف ژوند ساتلو چې کوم جیکټونه د اوبو لپاره، دا ورکو، نو دا ماشوم به هغې طرف ته متوجه شي. له بده مرغه زموږ په پښتني ټولنه کې، په افغانستان کې، پاکستان په بعضې سو کې، د تېر پنځه شپېتو کال نه مخکې موږ چې کله واړو پامیر صاحب، نو موږ به دغه تماچې اخیستلې، موږ به دا ټوپک اخیستل، بیا به ماشومانو پسې یو بل پسې خپلو کې منډې والې، مورچه زنی به هم کوله، ډزې به هم کولې، او زموږ ذهن کې دا تخریبي عوامل جمع کېده. د هغې نتیجه راغله چې نن دا چې کوم موږ خبرونه واورېدو، نو ډېر زیات خلکو ته هم په تکلیف ورسېدو، ما ته خپل ځان ډېر تکلیف ورسېدو، ودرېدلم. دې کې یو لکه د سیاسي او نورو شیانو که موږ خوا کړو، د کابل یا د پېښور په نننو معاملاتو کې یو غټ کردار د لوبو ټوپکې، تماچې، ټینکونه، دام لوبه وي. باید اوس وخت راغلی دی چې موږ په خپل ځان ورحمېږو، په خپل اولس ورحمېږو، په خپل راتلونکو نسلونو ورحمېږو، او مونږ دې ماشومانو ته د ټانک، ټوپک، راکټ پزه، سټیتوسکوپ، پچکس، ټریکټر، موټروانی، کشترانی، کشته سازی، فلکیات، او د دې ډېر شی لوبې ملاویږي پامیر صاحب. ډېرې زیاتې دي، د آرکیټیکچر یعنی د تعمیر سازه، باید مونږ
خپل بچانو ته داسې هغه خلک چې پیسې ورکوي نو دې ته دا پکار دي چې راځه سبا د رور کور ته ځم یا د ماما کور ته ځم یا د خوري کور ته ځم او هغه بچانو ته زه تحفه ورکوم. نو پکار ده چې زه نن دغسې تحفه ورته واخلم، ښه کتاب هغه ځای کې ښه اخلاقي کیسې وي، د ماشوم تربیت هغه طرف ته وکړي، نو دې سره به زمونږ دا ټولنه امن ته هم راشي، ترقي به مو کړي او موږ به د دنیا د نورو قومونو برابر د ژوند حقوق حاصل کړو. مونږ ژوندی یو پامیر صاحب، له خپله دغسې ناوړه سوچونو ناوړه کارکردګو چې مونږ ته ناوړه نه ښکارېږي، بنیادي خبره دغه عمره ده پامیر صاحب. نو هغې د وجې نه زمونږ په افغانستان کې په پښتونخوا کې زمونږ ژوند د ډېر زیات تکالیفونو سره، د بې علمۍ سره، د لوګې سره، د تندې سره.
یعنی ستاسو له خبرو زه دا معنا اخیستی شم چې او ابراهیم دلسوز صاحب هم دا پوښتنه لیکلې ده چې که په کوچنیوالي کې په وړکتوب کې ماشومان پلاستیکي وسلې استعمال کړي نو چې کله لوی شي نو له ریښتونو وسلو سره مینه لري، همداسې ده که نه؟
بالکل دا پامیر صاحب، ما خو چونکه ولسی ژبه باندې کوشش کوم چې خلک پوهشي، دا شعور او لا شعور مونږ ورته وایو، یعنی کانشیس او سب کانشیس. په کائنات کې چې څه دي او ماشوم چې دی دی متجسس دی، د ده مخې ته چې هر شی راځي نو هغه ده ته نوی دی. مثال څلور کلن یا پنځه کلن یا اته کلن ماشوم د ده دی چې د کور نه یو کیلومیټر لرې بوځي نو د ده پاره ټوله دنیا او کائنات نوی نوی شروع کیږي، که دوه کیلومیټر ځي نور د کې نوی والی راځي.
صحیح،
ماشوم دا فطرت ته چې دی دغه جدت خوښوي هم او هغه بیا په لاشعور کې ځان ته محفوظ کوي هم.
صحیح،
دا ټول شیانې زموږ په لاشعور کې محفوظ دي پامیر صاحب، او چې کله د هغې ضرورت شي نو موږ هغه شعور ته راولو.
صحیح،
د هغې نه خپلې ګټې واخلو یا خدا نه خواسته ځان ته یا بل چا ته په نقصان ورسوو.
صحیح،
باید مونږ د خپلو بچو تربیت دا وکړو چې د هغې په لاشعور کې مونږ مثبت شیان جمع کړو، نو د هغې نه به اخراج چې کوم کېږي هغه هم د مثبت طریقې سره کېږي، منفي عوامل او رد عمل به پکې نه راوجتېږي.
صحیح دی، یو کس را سره دی، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم راته وخی صاحبه او سیمه څوک خبره کوي صاحبه؟ غږ مو صحیح نه راځي، غږ مو ډېر خراب دی صاحب، ډېر زیات، ځای ته تغییر ورکړي.
سلام علیکم.
ښه، وعلیکم السلام، نوم راته وخی او سیمه.
زه غلام حیدر خبره کوم، له روبه زه.
په خیر راغلی غلام حیدر صاحب، اوس مو غږ سم شو. ډېر مننه، آباد اوسې، پوښتنه وکړه. آباد اوسې.
اول چې انسان چې پیدا کړي پر فطرت باندې مسلمان پیدا کړي، دا چې د ده څنګه تربیت وشي آخري هغه شی ځن جوړ شي، ځکه چې موږ ماشومانو ته له اوله چینه نه ځکه توبخې او مشینان په لاس ورکړو، دا چې دوی څه وخت لوی شي یا چې دوی مینه هم د دغو مشینان په تمنچو ته راځي، دا غلطي ګرده زمور د حکومتو ده چې نن سبا په پلاستیکو مشینانو او تمنچو باندې پابندیانې نه لري، ولې سره هم دي هر دکان کې ملاوځي، او د شینې چې دا هر وخت له شیطاني لوړ سره ده زیات شوق دی، ځکه چې دی بازار ته ځي توپنچې اخلي مشینان اخلي، او په هغو کم ستا د چرو خبره وکړه، چرې چې دی ډېرې خطرناکې چرې دي، په خپلو سترګو لیدلې دي چې د شینې ماشومان ځلولې او سترګې مې لیدلې دي چړندې شوې دي او نور ملدلې چې خراب شوې دي.
بالکل،
نو دا په کار حکومت نه
وعلیکم السلام. آباد اوسې غلام حیدر صاحب، را سره خپل نظر شریک که. ډاکټر صاحب یوې خوانه دا خبره وکړه چې دکاندارانو ته پکار دي چې هغه لږ احساس وکړي ځینې شیان په ماشومانو خرڅ نه کړي، همداسې مور او پلار ته پکار دي چې هغه ماشوم ته د لوبو د پلاستیکي وسلو په ځای باندې بل شی ورکړي. نو ده د حکومت ذکر وکړه او ده وویل چې حکومت ته هم پکار دي چې دغسې وسلې چې درآمدېږي له مختلفو هیوادونو یا جوړېږي د هغو باندې بندیز ولګوي، چې نه زموږ په وطن کې به داسې وسلې نه جوړېږي. ابراهیم دلسوز صاحب، ډاکټر صاحب تاسو د شعور او لاشعور خبره وکړه. ابراهیم دلسوز صاحب بله پوښتنه هم لیکلې، ښایسته پوښتنه ده د ځاګړي میدان ولسوالۍ څخه دی. وی وی دا ځنی داسې کورنۍ چې پلارې له ټوپک سره مینه لري وی زوی هم همدا لار تعقیبوي. وی دا میراثي شي کنه؟ میراثي خو جنټیکي هغه خو جینز ته خو نه ورځي کنه. هر ماشوم چې پیدا شي هغه خپل یو نیچر یا فطرت نه لري کنه، بلکې موږ یې ورزده کوو. نو چې په کور کې څه ګوري نو بیا هماغه لازمي خبره ده که پلار سره ټوپک ګوري نو بیا یې چې زه یې استعمالو مسبات.
بالکل دا چې کوم جینیټک یا وراثتي ورته مونږ وایو نو خو د بیمارو او دغه سلسلو څخه مونږ وایو.
یعنی دا غلط فهمي باید نه وي زمونږ په ذهن کې چې د وسلو استعمال میراثي دی یا کلتوري او ثقافتي دی چې پښتنو په خوا وسلې لرل ټول عمر به لري.
بالکل او په خوا کې نن کې دا فرق دی پامیر صاحب. لکه اوس زمونږ بچی چې دی زما تاسو ته پته ده میډیکل کې سبق وایي ډاکټران شول هغه سوچ هغې زمانه دا اثر قبول کړو. مونږ د خپل والدینو نه اثرات اخیستي وو.
صحیح. یو کس را سره د انتظار باسي ستړی مشي صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو راته وخی اوسیمه.
نوم محمد ادریس دی او د تانګ نه خبرې کوم.
په خیر راغلی ادریس صاحب، پوښتنه وکړي.
خیر اوسه خوشحاله چې ډاکټر صاحب ته سلام وایم. پوښتنه م دا ده چې بھائی دا د پلاسټیکي اصلو باره کې تاسو خبره کړې، دا بالکل ښه خبر نه دی په کار کنه. او بل طرف ته که موږ تاسو د میډیا خو د پلاسټیکي اصلو بل غوي خو دا فلمونه د دنیا چې څومره دي په دې کې ټول د اصلې او د تصدو د رجحان دی او دا ټول خلک موبایلونه هم ګورو په ټي وي ګانو هم ګورو په ډیش هم ګورو. د دې خلاف تر اوسه پورې میډیا باندې څه خبره ونه کړه چې آدم بند شي کنه. پلاسټیکي اصلا خو چلو بیا هم دومره خطرناک نه ده او دا اصلي اصلا دوی ښکاري د دنیا دغه په دې فلمونو کې او دا اول تکول ښایي. نو د دې نه دې کوم چې دا خط دنیا څه تاثر وکړي چې دا خلک دې څه وکړي.
زبردست ښایسته پوښتنه.
د خوراک په باره کې به دا پر درته وایم کنه چې بل یو خبره ده اصلي چې کوم دي موږ په دیوانه کې ګرمۍ کې لاړ شو نو ته یقین وکړه کلاشنکوپونه خلک له ځان سره واخلي اور اور د سیل سپاتې د پاره دومره ډزې وکړي هغه ډزو باندې ډېر ګناه خلک ولګي.
او وای ډزې
کرکټ پاکستان وګتی نو تور په خبر کې ډزې کې کلاشنکوپونه باندې هغه کې ګناه سمره کا پاکستان مړ کی زمونږ لوی لویان په لار نه راځي نو ماشوم څنګه په لار راول.
صحیح دی. ډیر مننه ادریس صاحب، آباد وسی، خوشاله وسی. زه ډاکټر صاحب تمدا پوښتنه مخې تقدم. ډاکټر صاحب حمید الله هلمندی صاحب هم دا لیکلي وي زما په فکر باندې دغه فلمونه په موبایلونو کې چې ګوري یا تصویرونه ماشومانو ته خودل یا ما چې په دې خبرونې په پیل کې ویل چې ځینې ویډیو گیمونه دي په هغه کې جنگ جګړې دغه شیان چې دي یا زمونږ د فلمونو چې جوړیږي په دې کې دا وهل ټکول او مرګ ژوبله دا شیان چې ستاسو په نظر باندې د دلته خو د ماشومانو لپاره یو خاص عمر دی چې څه لیدلی شي په ټي وي باندې، څه نشي لیدلی، کم ټلویزیون چینلونه لیدلی شي، کم نشي لیدلی، او په کم چینل لیدو په وخت باندې به ورسره څوک ناست، یا به مور ورسره ناست، یا به پلار یا مشر رور یا خور ورسره ناست دی کنه. هلته زموږ دا اصول نشته دی. نو تاسو راته دا ووایه چې دا ټي وي کې تشدد لیدل، موبایل کې تشدد لیدل، فلم کې لیدل، عکسونه ورته ښودل یا ځینې ویډیو گیمونه هم هماغومره اثر لري په ماشوم باندې لکه څنګه چې دا پلاستیکي وسلې لري.
پامیر صاحب، ادریس صاحب ډېر ښه خبر وکړه. د دې اثراتو باندې خبرې کوو. دنیا چې ده مجموعه ازداد، یعنی د زید شیانو مجموعه دې ته موږ دنیا وایو. فلم په کار ده چې فلم او دغسې شیانه بند شي. دا چې کوم د تشدد ډک ویډیو گیمونه دي یا فلمونه دي دا باید بند شي. دا موږ هم وایو او د نړۍ مختلف حکومتونه هم وایي. خو دا ممکن نه ده. موږ تیاره هله پیژنو چې رڼا وي، ګرمي هله پیژنو چې یخنی وي. باید موږ خپل کار خپل ذمہواری وپیژنو. زبون ماشوم کا ویڈیو گیم وکتلو یا په دغه څه شین باندې وکتو نو بیا د مور پلار دازي موري ده چې هغه پوي کې چې یو خدای فلمي دنیا ده، یو دا د لوبو دنیا ده. او ماشوم تربیتو کې چې دینه به مونږ ډډه کوو دا په دنیا کې داسې کارونه نشته ده. او داسې کارونه یا د وسلې ضرورت کله پیدا کیږي چې کله تغلا کې، کله ته شوکه وکې، کله ته ډاکه کې، یا کله ته نور داسې غلط کارونه کې، نو بیا به تاته د دې ضرورت پیدا کیږي. نو باید چې ته دروغو نه وې، تغلاو نه کې ماشوم ته به دا مونږ ښیو، ته ډاکاو نه کې نو تا ته به د دې قسم وسلې یا د دې د استعمال ضرورت هم نه، نه به دغسې خلکو سره ستا ژوند مخامخ کیږي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
الله ګرانو سي ډېر مننه
خوشاله اوسې روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي بلونه بیا در سره په مخه مخه